السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې شوې دي نن د نهي ورځو د 2014 کال د مارچ 15 نیټه دا ظفر خنده صد مو په دې خبري سات کې هر کلی کوم په رواني او سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام د مشال مجله هم لرو او ریدلې مهیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه وو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان د پوسټ مشر وای د فاټا کډوال دی په خپل ټاکل شوی وخت ستانه کړل شي. په کورم ایجنسی کې د یو شخصي سکول استادانو ستکونکو د پولیټیکل انتظامی پرسې د احتجاج کړی دی او د ترکی پوسټ وای په انکارا کې د موټر بمی چاودنې وروسته د عراق په شمال کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کوردی یاغیان وشلې دي. اوستا خبرونه تفصیل د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی باید د قبایلی سیمو نه به کور شوی خلک په خپل ټاکلي وخت خپل سیمو ته ستانه کړل شي. تیر ورځ د پوسټ د مطبوعاتي څانګې یا ایس پی آر لخوا په خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې جنرال راحیل شریف دا خبرې د ګل پرس پر اول پنډه کې د کور کمانډرانو یوې غونډې ته کړي دي. د خبر پاڼې له مخې راحیل شریف ویلي چې څنګه پوسټ په قبایلی سیمو کې په لویه کچه د عملیاتو د خاتمې پر مخ ځي ضرورت دې خبرې دي چې دغه عملیاتو لاسته راوړنې ځای نه شي. راحیل شریف د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په ټول پاکستان کې د استخباراتو په بنیاد عملیات دې تیز کړل شي چې راتلونکو د شبکو مکمله خاتمه وکړل شي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي تیر ماښام د باډي تحصیل په کاخیل او میره کې د سختو بارانونو له امله د یو کور د چتر پرېوتو په نتیجه کې دوه ښځې او درې ماشومان وژل شوي او یو ماشوم ژوبل شوی ده. چارواکو تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوو کې د یو ځایي کس ولایت خان ښځه مور دوه زامن او یو لور شامل دي. دغو بارانونو له وجې په یو بله پیښه کې د جمرو د غونډې په سیمه کې د یو کور د دیوال راپرېوتو له وجې یو ماشوم وژل شوی. چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود غزمني شوی کورنۍ لپاره باړی ته ورغلی او د دوی لپاره د 15 روپو د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. د فاټا ځینې غیر سرکاري تنظیمونو د حکومت هغه تعلیمي پالیسي رد کړې ده چې پکې ویل شوي په فاټا کې باغ سکولونه بندول شي چې لاویاو ماشومانو کمه شمېره لري. د فاټا غیر سرکاري تنظیمونو چایلډ رایټس موومنټ، فاټا کمیشن آف هیومن رایټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې ځینو غړو نن مشال لیډیو ته وویل چې دوی د دې پر ضد له پېښور احتجاج پیل کړی او که حکومت خپله دا پالیسي بیرته وانغسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. د یادو تنظیمونو چې قبایلی سیمو کې د نورو 15 سکولونو جوړولو ضرورت دی. حکومتي چارواکو لا په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دی ویلي. په کورم ایجنسی کې د یو شخصي سکول استادانو زده کوونکو د پولیټیکل انتظامی پر ضد د احتجاج په توګه د ټل پاړه چنار لاره بند کړې ده. د سکول مشر استاد محمد عمر اورگزی نن مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج نن په صدق کې هغه مهال پیل شو کله چې پولیټیکل انتظامی د کیمبریج پبلک سکول په زده کوونکو تشدد او ډزې وکړې. د ده په خبره په دې پیښه کې یو ماشوم زده کوونکی زخمي شوی هم دی. پولیټیکل چارواکو بیا په دې اړه مشال لیډیو ته ویلي چې یاد سکول کې د امتحان پر مهال د نقلونو پر ضد یې چاپا وهلې خو پسته کوونکو یې ډزې نه دي کړې. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي یوې څانګې یا ای پی آی چارواکي وایي چې د نن نه بعد د یادې صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپین پیل شي. تېر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې محکمې مرستیال مشر ډاکټر تیمور مشال ریډیو ته وویل چې په دې کمپین کې به 15 لکه ماشومانو ته د څاڅکي ورکول شي خو زیاتوي چې په سوابې ضلع کې د خراب امنیت له وجې دغلته کمپین نه کیږي. ډاکټر تیمور زیاته کړه چې په دې کمپین کې به 15,000 ټیمونه برخه اخلي. په کراچۍ کې 4 وسلوال وژل شوی دي. د کراچۍ د منګوپیر تانې د پولیسو مشر نن مشال لیډیو ته ویلي د رینجر سواک سره په ګډو عملیاتو کې 4 وسلوال وژلي دي. د ده په وینا د عملیاتو پر مهال یو پولیسوالا او د رینجرز یو سرتیری هم ژوبل شوی دی. د نېټو سازمان سر منشي جینز ستولټنبرګ د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی. په بروسلز کې د نېټو سازمان له مطبوعاتي دفتر نن په خبرې شوې یوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې سر منشي نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی. خبر پاڼه زیاتوي چې لغه سره په دای سفر کې د نېټو سازمان د نظامی کمیشن مشر هم شامل دی. په خبر پاڼه کې راغلی دي چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال له افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس سره هم ملاقاتونه کوي او د دې ملاقاتونو پر مهال به په افغانستان کې د نېټو د روان روزنیز ماموریت او د نېټو د افغانستان په ګډو همکاریو خبرې کوي. روس له شام څخه د خپلو پوځي سامانونو د وستلو لپاره تیاریانې کوي. د لاغې وروسته دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته د شام څخه د وتلو هدایت ورکړي دي. د روس د دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي په هوایي اډو کې تکنیکي عملي وروسته د اوږدو فاصلو د پروازونو لپاره تیاریانې پیل کړې دي. بیان زیاتوي چې امنیتي کارکوونکو الوتکو ته د سامانونو او نورو موادو بارول پیل کړي دي. ولسمشر پوتین پرون ویل چې روسي ځواکونو په شام کې د خپلو اهدافو لویه برخه ترلاسه کړې ده. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسي ځواکونه استل با په شام کې د شخړې سیاسي حل ته لاره جوړه کړي. او اخیری خبردار چې له ترکی پاسوایج په انکارا کې د موټر بمې چاودنې وروسته د عراق په شمال کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 سلویخت کوردي یاغیان وشلي دي. د مارچ په 14مه د ترکی جنگي الوتکو د کوردستان کارګرانو ګوند په ځایونو بمباري کړې. دا لاغې ورځ وروسته د ترکی په سرخار انکارا کې په یو ځان وژونکي حمله کې 30 کسان وژل شو. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چارواکي تر ډېره حده دا باور لري چې یاد برید کورد یاغیانو کړی دی. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم همکارا رابی اکرم خان درته د کرن صوبیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د پېښور کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 0 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 20 پیسې او په 1.5 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ او 20 پیسې او په 1.19 روپۍ او 0 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 0 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 12 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې به خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 19، بنو کې 8 او 20 او په کوټه کې 8 او 19 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د خیبر په باډي سیمه کې د یو کور د شترا پروتو په پیخه کې 15 کسان وژل شو دي.
تیرو لاسو شلو کول چې کومي آبادی وي هغه ورستی وي او په هغه کې خلک واستونه شروع کړه. نو ایبد مرغه دا برونه چې هغه په دنیا سیوا شول.
د خیبر پختونخوا گورنر نن د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې د مشر سرتاج عزیز سره د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې کوي.
لکه منګه هغه نه مایوس شو مونږ ته پته ولګېده چې جګړه سه بو خیالات او جذبات چې کوم دی هغه د کورسۍ تابع شوې دي. نو زمونږ چې کوم احتجاجي سلسله روانه ده هغه به نورم تیز و.
د فاټا ځینې غیر سرکاري تنظیمونو د حکومت هغه پالیسی رد کړي چې تر مخه به هغه سکولونه بندول شي چې لاویاو کم ماشومان لري.
مونږ بارو مرو چې خبر کی خبره نشي منلای نو اسلام آباد ته بږي او مونږ به واکمنو خلکو دروازې ته کوچه مونږ سره دا ظلم مکه دا جبر مکه.
او 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو.
دا خبره درسته ده چې ماته ډیر ملګری وایي چې به ته کتاب خلکو ته ولي مفتور ته کتابونه مور او مفت خرڅوي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د ګل پورز د پوز په مرکزی دفتر کې د کور کمانډرانو کانفرنس تخپل وینا کې ویل دي چې په فاټا کې په لویه کچه کامیاب عملیات سرته رسیدونکي دي او د بیکورا کړل شوو خلکو په ټاکلې موده کې ستنیدل او بحالی دي باوري کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر بیان تر مخه د ګل پورس په جی ایچ کیو پینډی کې شوی کور کمانډرانو کانفرنس ته د جنرال راحیل شریف وینا و چې د پاکستان افغانستان په پوله د موثره انتظامات کولو سره سره د ریاستي ریډ بحالۍ لپاره د ترهګرۍ څخه په پاکې کړې شو سیمو دی نظر وساتلی شي. د جنرال راحیل شریف وینا و چې د پاکستان د ترهګرۍ بنیادي ډانچه ختمولو لپاره د پټول ملک کې په خفیه معلوماتو مشتمل اپریشن رفتار تیز کړی شي او په فاټا کې عملیات اختتام رسیدونکو دی نو د بې کوره شو خلکو په ټاکلي موده کې واپسی او د دوی بحالی دی باوري کړی شي. په دې رستیو کې وفاقي حکومت هم ویلی وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې خپل سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې قریبا یو کال وړاندې د دوی د واپسی عمل شروع شوی دی او تر اوسه کم شمیر متاثرین خپل سیمو ته لیږلی شوي دي. د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وایي
خلک تنگ شوي دي، د سکولونو تباهي وشوه، کورونا برباد دی، بازارونا برباد دی، نو خلق غواړي چې را موږ خپل علاقې آباد کړو. حکومت کمې دعوی کوي، دې ته موږ انتظار دی چې را دا دعوی به بالکل حقیقي رنگ راوړي یا نه. تر اوسه پورې چې کم خلکو واپس شوي دي، هغه خلکو هلته کې ژوند صحیح نه دی روان. موږ حکومت ته دا اپیل کوو د قبایلو چې د کم مرګرتیا د حکومت پاکستان سره شوې ده، هغه ته په سپک نظر ونه کتل شي.
مشال ریډیو چې کله د حکمران ګوند د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د بې کوره شو خلکو د واپسی عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو په جواب کې نوموړی وایي
اصل رکاوټ دا ده چې د ګورنمنت او ورسره د ادارې دا کوشش دی چې دا خلکو واپس درې میچ دا تمیز هسپتالینا جوړ کړي، روډینا وته جوړ کړي، بزورینا وته جوړ کړي، پانه باندې واپس کړي. خو د عوامې دا سوچ دی ورسره د مودا نه یادو چې یو ورته سو دا خلک خپل خپل کرینا ته واپس کړي. پانه باندې یو کمیټي چې پاکه پولیټیکل انتظامیه کا سنوي او د نارتو وزیرستان مشرون علماء کرام ورسره میز تعلیم یافتہ طبقہ هغه کمیټه په موجودګی باندې بیا د ریهابلیټیشن کا چې د ټول په موجودګی باندې وشي.
خود دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد وایي چې فوز دا غواړي چې په قبایلی سیمو کې د امن راتلو سره هغلته اصلاحات هم وشي، خو وفاقي حکومت خپل کردار په صحیح توګه نه لوبوي.
فوج دا دلچسپي دا چې د دې مسلې حل راوستي شي او وي چې فاټا مین سټریم شي. دا باندې بالکل پیشرفت نشته، دا څه نور اصلاحات دي لکه مدرسو اصلاحات دي، هغه باندې څه پیشرفت نشته. حکومت څنګه سره اقدامات کړی دي او څه کمزورې پاتې دي، تر څو پورې چې دا یو مربوط پروګرام دی جوړ کی او هغه باندې عمل درآمد شروع کی، نو هغه د پښتو سړی ویلی شي چې حکومت هم هغه پلافتار سره روان دي چې کم فوج غواړي یا کم فوج په خپل اختیار کړی دي.
د بې کوره شو خلکو واپسی د تیر کال مارچ میاشتې د یو دیرشتمې نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي چې وروستیو بارانونو دوی ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په کیمپونو کې ژوند له کړاوونو ډک دی، نو دوی دې زر تر زره خپل سیمو ته ستانه کړی شي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
شمالي وزیرستان کډوال وایي روانو بارانونو له کابله باکاخیل لرې پرته سیمه کې د کوټې چتر پرېوتو له کابله دوه ماشومان مړه شوي، درې ژوبل شوي او دامی پول شخصی خیمه بستی که هم سو ورځې وړاندې یو مېرمن او د هغې نوی پیدا شوی دوه ماشومان هم مړه شوي دي. خو د دوی په وینا سو کې هم پوښتنه نه کړي، دوی یوه غوښتنه کړي چې خپلو سیمو ته ستانه کړي. بنو ټاونشیپ سره خیمه بستی کې آباد کډوال ګلداراز وایي نور هیڅ نه غواړي، خو خپلو سیمو ته دې ولېږي چې د خیمو ژوند نه نور تنگ شوي.
میر لکه بال بچ ډېر په تکلیف دي، در مخ شي واشه دي نه د بال بچي کیس روغای مړه شولا دل تا و د غرمتا و د سوړتا په بدیا دا بال بچ پرته دا تبه دا بیمورید نه رې سن غوډي چې خپل وطن ته موکو.
مینا ورشاوای زنانه او ماشومان یمړ کېږي خو پښتنه سوک هم نه کړي.
دل چې کیمو ور بوت په میش په دامه تسرین باندې تریری کیم تکلیفات آئی چاٹ پاٹ میش تا ٹیم بدلوی میش جائی چی میش زر نظر خپل وطن تا پاریخ کو میش ددن ایس چن غوڑی ایس غام نشتا خو لکا ایس انتظام دیلا نشتا میش تا ایس سکن دیر غولی که مانی چی دا غاس مانی چی ممکن تکلیفات پا میش تریری.
فیض اللہ وائی کلانا چی کڑوال شوی ژوند یې له ستونزو ډک دی.
میش په دا کېټې په دا خمیشي چې دا ژوند تېروي میش ډېر مشکلات سره مخ وي. برومینار باندې وشي کېټېر باندې بایېږي د سړو واجم وه زنانه مړه شوه بچونه تکلیف وو بچي مړه شول. نه داسې ډاکتر شته چې میش چې ویر شي یا یو بل مې سره پاس کوي. دا مطالبه ده چې میش د خپل وطن ته ولاړ شي.
د کډوالو دغه مشکل او بکا خیل کې مړه شوي ماشومانو په اړه مو چې کله د ایف ډي ایم ای چارواکو نه وپوښتل نو دوی هم دومره وویل دغلته دوی تللي او هڅه کړي چې د یادې کورنۍ هر ممکن امداد وکړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستانه سرکاري شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ بې کوره شوې او د تیر یو کال نه د کډوالو واپسۍ مرحله شروع شوې چې تر اوسه پورې 25,000 پورې کورنۍ په تیر یو کال کې واپس شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای تیر مخام د باړې په لری پرته سیمه کاخلو مره کې د سختو بارانونو لوجې د ولایت خان نومې یو تن د کور چت را پریوتو چې په نتیجه کې دوه ښځې او درې ماشومان وژل شول او یوه ماشومه پکې ژوبل شوې ده. نور تفصیل له سیمې فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکی وای چې تیر ماخام د باړې په لری پرته سیمه اکاخیلو مېره کې د سختو بارانونو له کبله د ولایت خان نومیتن د کور چت را پریوتو چې په نتیجه کې یې دوه مېرمنې او درې ماشومان وژل شول او یوه ماشومه پکې ژوبل شوه. دوی وایي امنیتي ځواکونو او ریسکیو ټیم د دغه کور د ملبېنه وژل شوي او ژوبل کسان راوویستل او روغتون ته یې یوړل. په دې وژل شویو کسانو کې د ولایت خان کور ودانه د نوموړي مور دوه زامن او یو لور شامل دي او په یو بل پیښه کې په جمرود غونډي کې د یو کور د دیوال را پریوتو له وجې یو ماشوم وژل شوی دی. د باړې دغې پیښې په هکله یو ځایي مشر سلطان اکبر پریدی مشال ریډیو ته وایي
نو د هغې طرفې د خلک خپلو کورونو ته راغلي دي. د حکومت له اړخه چې کوم اعلانونه ویته شوي د کورونو دپاره د هغو د استوګنې د ژوند دپاره د روزګار دپاره تر نن ساعت پورې دغه هغو ته هېڅ شی میلاو داسې نه شو چې هغه پې خپلې آبادۍ رسمې کړي، هغه پې خپل کورونه جوړ کړي، هغه پې خپل روزګارونه روان کړي. د دغې وجې نه د تیرو 1,00,000 کالو چې کومې آبادۍ وې هغه ورستې وې او په هغه کې چې خلکو استوګنه شروع کړه نو د بده مرغه دا بارانونه چې دي هغه پتونه سوا شول چې دغه زړې آبادۍ هغه اورنګېدې او ډېر افسوسناک واقعات دوه درې وشول دلته.
او د باړې یو بل مشر اقبال پریدي زیاته کړه
یو خو په ماټر شیلنګ باندې د هغوی کورونه ډزېدلي دي، د هغوی دیوالونه کمزوري شوي دي، د هغوی چتونه غورځېدلي دي، هغې کې په غریبان ډېر په سختۍ سره وخت تېرو. نو زموږ چې څومره انتظامیه ده دوی په دې کې غفلت او اوس چې د هغې باندې کورونه را پرېوتل هغوی پکې مړه شول نو اوس په دې باندې چې کوم دی خپل نومونه کې او په هغې باندې سیاست شروع کړی دی دا ډېر افسوسناک واقع ده. حکمرانان باید دي چې د هغې مخه ونیسي چې پر روان وخت کې همدغه شانتې نورې واقع کېږي، د خلکو هلته کورونه وران دي.
چارواکي وایي چې د خیبر جنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود د دغې اغېزمن شوي کورنۍ ته باړې ته ورغلی وو او دوی لپاره یې د 500,000 روپو مالی مرستې اعلان وکړ. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تر اوسه د روانو بارانونو له وجې په خیبر جنسۍ کې د وژل شویو کسانو شمېره 11 ته رسېدلې ده او څه د پاسه 15 تنه پکې ژوبل شوي دي او په لسګونه کورونو ته زیانونه اوریدلي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړانند قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې له مشر سرتاج عزیز سره د فاټا د اصلاحاتو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی او د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران بیا وایي دوی د خیبر پښتونخوا نوي گورنر ته انتظار کوي چې نوموړی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او مستقبل د آئینی حیثیت په اړه څه تګلاره خپلوي. د پېښور نه غلام غوث ورو
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او مستقبل د عینی حیثیت په لړ کې د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای د گورنر د سوکۍ سمبالولو نه وړاندې اقبال زفر جګړه قبایلی سیمو کې د اف سی آر په ضد او د اصلاحاتو په اړه د دوی سره کلک ملګری و. خود خیبر پختونخوا گورنر اقبال زپر جګړه د ګل پورز په تازه بیان کې د خیبر پختونخوا د نورو گورنرانو پرنګ ویلې دي چې د قبایلی سیمو راتلونکي پریکړه به د قبایلی ولس په خوخه کوي او قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره به ګامونه پورته کوي. هم په دې لړ کې نن اقبال زپر جګړه د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو د کمیټې د مشر سرتاج عزیز سره خبرې اترې هم کوي. خو پختنه دا چې ولې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره ګامونه نه پورته کیږي، د دې په ځواب کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اجاز مومن وایي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د تیر گورنر مهتاب عباسی په دور کې یو کمیشن هم جوړ کړی شوی و او هغه کمیشن قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه خپل یو راپور گورنر ته حواله کړی و. د یاد کمیشن مشر اجاز احمد قریشی وایي په هغه راپور کې هم دوی د قبایلی سیمو د مستقبل عینی حیثیت په اړه حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړي و. د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قبایلی سیمو وکیلان وایي دوی داسې پلان هم لري چې په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د سیاسي ګوندونو لخوا د قبایلی سیمو د مستقبل د عینی حیثیت په لړ کې یو نوی بل جمع کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال زفر جګړه وایي د فاټا خلک به په خپل سباون ټاکي. د مشال ریډیو سره تیر ورځ خبرو پر وخت هغه وویل دوی پر قبایلو خپلې غوښتنې نشي منلی چې په خیبر پختونخوا صوبه کې دې شامل شي. له نوموړي سره شبیر احمد جان خبرې کړې دي.
فاټا ریفارمز کمیټي جی هغه خپل کار شروع کړی دی. تاسو ته پتا ده چې هغه وزټ سمو شو درې ایجنسیز ته پنځه ایجنسیز پاتې دي. هغه ته وزټ انشاءالله سبا روان ما وی پروګرام هم فائنلائز کوو لګی یو او زر در زرا به د فاټا د فیوچر فیصله مونږ کوو. خدا نه چې صوبې سره دم کول دي د دې باندې لا مونږ هیڅ کمنټس ځکه نه شو ورکولی چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای مونگا اگئی باندے سے فیصلہ مسلط کل نہ واڑو. لہذا دا ریفارمز کمیٹی اور کمنوری کمیٹی سے جڑی ددی مقصد ہم دارے چې یو کنسنسس بلډ اپ شي او هغه فیصلو کې چې کوم ټولو ټرایبل
کمیټه د قبایلو د زیات نیو کې کریټیسزم کوي. د کمیټه باندې خپل
هغه باندې ډیفرنٹ شیدل نه دی اوبه ټیکو هغه کمیټه کې چې دا غي دا دی تحفظات دی چې یاره ریپرزنٹیشن پراپر نه دی او عام هم ټیک شي. خیر بده بخیر.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د فاټا ځینې غیر سرکاري تنظیمونو د حکومت هغه تعلیمی پالیسی رد کړي چې پکې ویل شوې دي په فاټا کې به هغه سکولونه بندول شي چې لاویو کم ماشومان لري. په دا یا تنظیمونه دا هم وایي چې قبایلي سیمو کې د تعلیم ډیر زیات ضرورت ده، د دې لپاره باید نور 15,000 سکولونه جوړ کړي شي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د فاټا غیر سرکاري تنظیمونو چایلډ رائټس موومنټ، فاټا کمیشن آف هیومن رائټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې د قبایلي سیمو په حق له د حکومت تعلیمي پالیسی رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د دې پر ضد له پیښور احتجاج پیل کړو او که حکومت خپل دا پالیسی بیرته وانغېسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. له مشل ریډیو سره خبرو کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالله بیټنی وی چې حکومت د آئین خلاف فرضي کوي ځکه چې له 15 کالو نه تر د 15 کالو پورې یو ماشوم ته تعلیم ورکوي ول د ریاست ذمہ واری وی او حکومت د فاټا د ماشومان نه د حق تروړي.
مو بارو مرو چې خبر کی خبر نه سي منلای نو اسلام آباد ته بزو او مونږ به واکمنو خلکو دروازې ته کوچه مونږ سره دا ظلم مکه دا جبر مکه تر څو پوری فاټا ټیبل نه وی پر امن نه وی خلک کال ته تلی نه وی په لکونو خلک در په در خلک نو تر هغه پوری دا خبره ناشو نه دي ولې چې تر هغه پوری دا خبره کول د فاټا لول سره یو بل لاسې جبر دی. دوی دا یو د تعلیم اختیار امنګ باندې لاگو کو نو مول نه د تعلیم اختیار منو نه سیاسي اختیار منو او نه قانوني اختیار منو.
د فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې صدر اطلس خان شیرانی مشال ریډیو ته وی چې په قبایلی سیمو کې د 15,000 نور تعلیمي ادارو ضرورت ته او حکومت لګیا دی دلته اسکولونه بندوي چې د فاټا د ماشومانو سره زیاتې دي.
یو خو د فاټا رول د اسکولونو په بمونو وال وځول سل اغل پاسه باندې اوس په دې طریقه په قانوني انداز باندې زمور د نور اسکولونو د بندېدو ویرا ده هغه وجه دا خمر دا احتجاج کړو چې دا موږ نه منو. دې پالیسی کې دا ویل دي چې کوم پرایمری اسکول دا بیا ولا کم تعداد ماشومان وي نو دا به موږ یا سنگل ټیچر اسکول جوړو یا به دا د دې ځای نه بیا شفت کوو بل ځای ته نه چې بل ځای ته شفت کیږي. اته په کرایټیریا کې د 2 کیلومتر نه واخله ته 3 کیلومتر کې یو اسکول د بل سکول نه لري وي نو دا به موږ ماشوم 6 کیلومتر یا 15 کیلومتر د خپل کور نه دین نو دې کې بیا د امن مسالم راتلای شي او نور مسلې هم ډېر دي.
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د نیم قبایلی سیمې ایفار نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پختل نو د هغه وینا وا
یو फायदा دی کې دم د چ فور ایگزامپل په یوزې کې تعداد زیات تا نو مخ کې د څه قسم سکول نو چاغي کې 1500 ماشومان و غیلم دوه استادان په دې پالیسی کې کم از کم چې کم ځای کې تعداد زیات وي هغه ځای کې هغه ماشومان ولا هغه خلکو له به یودا ثانوي چې تعداد زیاتې دو سره به هغه له سیوا ټیچران نه ملويږي. ایسه خلکو د سیو رائے چې کم ځای کې د خلک آی ڈی پی نو د غزي کې یا تعداد کم د دا سکولو نمبر چې نو پرونم پدې کې ما سیکریټری صاحب سره خبره شوې و باغیم د دې سیر شوې ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په غزي کې د خلک واپس راشي کورونو لا نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستاد کو دا یو په خنیت باندې پالیسی جوړ شوې ده.
مشال ریډیو چې پدې اړه په فاډا سیکریټریټ کې د تعلیم ډایرکټر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره خبرې و نه شوې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
رازو یو بل رپورټ ته. جماعت احمدیه وای چې د پنجاب صوبې چنیوټ ضلع کې په یو ښار کې د دغه صوبې حکومت د جماعت احمدیه په سمه کې د یو سکیم د نیلامۍ اشتهار د کمې آمدنۍ خلکو لپاره ورکړی دی. د احمدیه ټولنې په خبره دوی د ځمکې کاغذونه لري خو حکومت د دوی ځمکه د کال 1968 راهیسې خرڅوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال همکارا رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د جماعت احمدیه ویان وای چې د پنجاب صوبې د چنیوټ ضلع ښار جناب نگر کې د کمې آمدنۍ خلکو لپاره د حکومت لخوا د یو سکیم د لارې د دوی سمکه خرڅول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین اویل چې د دوی سمکه په اړه د پنجاب هاوسینګ اینڈ ټاون پلاننګ ایجنسی لخوا د نیلام یو اشتهار په مختلفو ورځپاڼو کې خپور شوی و او په هغه اشتهار کې د حکومت لخوا دا خبر ورکړی شوی دی چې د جماعت احمدیه خلک د دې سکیم لپاره اهل نه دي. دوی کاغذونه هم لري او دا سمکه یې کال 1978 څلوختم کې اخستی وه. خو د دوی د ځمکې د خرڅولو سلسله کال 1980 نه را روانه ده.
دا زمونږ ځمکه ده او موږ سره د دې ځمکې ریکارډ هم موجود دی. دا یو ځنګل و. حکومت د چناب دریاب سره نږدې دا ځمکه د کمې آمدنۍ خلکو لپاره حاصله کړه. په دې نیلامۍ کې یوه بله خبره هم ده او حکومت پکې دا لیکلي دي چې په دې کې احمدیان برخه نشي اخیستی. دوی ړومبی ظلم دا وکړو چې د احمدیانو ځمکه یې واخیسته او یو سکیم یې ترې جوړ کړو. دویم دا چې زمونږ د جومات مخالفین یې هلته کینول او دریم دا چې دوی کله د یوې ځمکې نیلامي کوي نو هغې کې احمدیانو ته اجازه نه ورکوي چې پکې برخه واخلي. دوی د پاکستانی اولس په توګه زمونږ د حقونو نه هم انکار کوي.
بلخوا د پنجاب هاوسینګ اینڈ ټاون پلاننګ ایجنسی ډیپټی ډایریکټر محمد سعید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دې سکیم نیلامي د جومات احمدیه لخوا په سپریم کورټ کې د یو اپیل له وجې ودرولې ده. د ده په وینا چې په دې ځمکه کې د جومات احمدیه یو کم 1.5 ایکړ ځمکه ده، خو چې څنګه د سپریم کورټ حکم راشي دوی به د هغې مطابق عمل کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر نږدې 9:30 کېدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکاري انیس اجمل ناورو.
د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی باید د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلک په خپل ټاکلي وخت خپل سیمو ته ستانه کړل شي. 13 ورځ د پوسټ د مطبوعاتي څانګې لخوا په خپرې شوې یوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې راحیل شریف دا خبرې پرون په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو یوې غونډې ته کړي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د باړې تاثیر په کاخلو میرا کې د سختو بارانو له امله د یو کور د چتر پرېوتو په نتیجه کې 2 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي، یو ماشومه ژوبل شوی ده. چارواکو تیره شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یو بله پیښه کې د جمرود غونډۍ په سیمه کې د یو کور د دیوال له پرېوتو له وجې یو ماشوم وژل شوی دی. د فاټا ځینې غیر سرکاري تنظیمونو د حکومت هغه تعلیمي پالیسي رد کړې ده چې پکې ویل شوي په فاټا کې باغ سکولونه بندولی شي چې لویاو ماشومانو کمه شمېره لري. د یادو تنظیمونو دریځ دی چې قبایلي سیمو کې د 9500 سکولونو جوړولو ضرورت دی. حکومتي چارواکو لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نیوې ویلي. په کورم ایجنسی کې د یو شخصي سکول استادانو او زده کوونکو د پولیټیکل انتظامیه پر ضد احتجاج په توګه د ټل پاړه چنار لاره بند کړې ده. د سکول مشر استاد محمد عمر اورگزین ان مشال ریډیو ته ویلي چې دا احتجاج به بخنه غواړم چې دا احتجاج نن په ساده کې هغه مهال پیل شو کله چې پولیټیکل انتظامیه د کیمبریج پبلک سکول په زده کوونکو تشدد او ډسې کړې دي، خو پولیټیکل چارواکو بیا د استادانو دا خبرې رد کړې دي. د خبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې یا ای پی آی چارواکي وایي چې د نن نه بعد یا د سوبې په بیلابیلو ضلعو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیلېږي، خو دا کمپین به په سوابه کې د خراب امنیت له وجې نه کیږي. د نیټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ یو ځل بیا له افغان حکومت سره د دغه سازمان او نړیوالې ټولنې مرستې په هر اړخیزو اصلاحاتو پورې مشروطې کړې دي. نوموړي نن کابل کې له افغان ولسمشر سره او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او د روس له شام څخه د خپلو پوځي سامانونو د ویستلو لپاره تیاریانې کوي.
او اوس هم د مشال ریډیو کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجلې ترازو دا پروګرام تاسو لپاره هره اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو اونیزا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بله اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د میونو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوي مثال لري، په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځ زلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي پر خلکو مینه وویشئ. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تک دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به ووري. د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنا یو ګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
مقبره خبرې یادی خپل چې مور رئیس وویل چې $40,000 زه د خپل جیب څخه درکوم او $200,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوي سیریال خپرېدو افغانان راپارولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري او دغه مزاحمتي ادب و چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کاکاجسن بورسین پیدا کړی دی، هغه سرتور فکر پیدا کړی دی.
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول راته ګران دي. دغه پیسې
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو. را سره اوسئ. اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنائی د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی دی فلم مقابله له نورو 4 فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 30 کلنه شرمین عبید چنائی لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزې یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه دې ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټي هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباري جهاني ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپله جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه $425,000 پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یوه نوې اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمیر ځایي هنرمندان ویخه او ورته د خیبر پختونخوا او کراچۍ د یو شمیر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمیر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نمونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پختونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند څنګ په نوښت په کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت وه. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالقداد امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینې نور لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف جرنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز ترڅنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریالان په پرله پسې توګه په نښه کېږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنائی پاکستانی خبریاله، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړی لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستند فلمونو معتبره جایزه دوه واره ګټلې ده. نوموړی په 2015 کال کې جلی پسین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلی و. هغه مهال نوموړی یو بل مستند فلم جوړ کړو چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټرې شرمین عبید چنائی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومي اتلس کلن انجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سیند ته اچول کیږي، خو دا نه مري مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي، د روغتون د ډاکترانو او پولیسو په مرسته دعوه اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین اوبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشیش کار کړی. ویویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسئله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده، خو دومره یو ستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسې حتی قوانین بدلولای شي، ډیره لویه خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته وروغوښتل چې هلته مو فلم په ګډه سره وکوت. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچلي شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له عصمت ساروان اوریده. بیا هم د یوې مېرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او ولسته وړاندې کړل. نوموړی د نوخار د کاکا صاحب اوسیدونکي ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خپرونو کوربتوب هم کوي او په لرو بر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپل وسه ځان رسوي. د حسینه سره مو د زړه خواله کړي. حسینه ګل، د مشال راډیوي مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي او په سر کې مبارکي هم قبوله کوي زموږ لغاړې.
ډېره زیاته مننه نجیب جانه، خوشحاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شو اثارو خبره ده تپوس وکړو، زه به دا ووایم تېرو ورځو کې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. نوورنځي کتاب کې کوم دی؟ نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې. وختونه یې نوم دی که نه؟ وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې په څنګ کې یو بل کتاب دی، هغه د امریکې یونلیک دی، په لاره ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی نو هغه لنډې کیسې دي، د اوښ په مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي، شیر ته خو مشاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شیر هم ډېر مینوال دي.
بالکل، ما ته خپله احساس دی لکه شعر زه لیکم، دا نه چې شعر ما پرې خود ډېر خودار چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي نو هغه د نثر راغلي دي. او داسې خبره بالکل نه ده، د مینوالو خواهش د هغه مینه د هغه چې کوم ما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زه شم د ټولو پښتنو نه د ټولو مینوالو نه د شعر تاریخ سره انشاءالله دی سره همدغه تجاري وي. او راتلونکو وختونو کې زما پام دی چې یو کتاب راشي، ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي، بنده بیا یو تن ده خامخا میسیسی شیر او شیر ورپسی راشی. نو داره چی یو کتاب می تیار کرده ده، همه کسیر انشاءالله جد سیاد شی.
صحیح. مونگ باورتا پتا مایو چه استاسو ده شایره بل کتاب لخیره کل رازی خو تراغی اوڑان ده کز مونگ آوریدون کو تخبل کم شیر زمونگ ده خبروانی ده لاره پلوت فکر خوشحاله باشو.
کم کتاب چر سوی ده ولی دریو کتابی نونا مخی تل ماسن گئی جدا. نو ده ده کتاب نبزه ده نوالو ده پار یو سو شیرون وران ده کما بس ټول په نوم باندې دا یو سو شیرون ده چې زار لجوندانه یو، زار لجوندانه یو مون شکر پختانه یو مون.
واه ډیر.
زار لجوندانه یو مون شکر پختانه یو مون، دا تپوس نستانه ده اوایا
نه د مشال رډیوی مجله اورې د میرمنو له فعالیتونو خبر شوې، خو پښتانه سړی هم لچانه کم نه دي. د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ، هسک او لوړ دی. ته یو داسې پیژندل شوی ادیب سره مو خبرې کړې چې د پښو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي. عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل، خو د همتونه بایله. دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي خو د پښو په ګوتو. د شعر لنډې کیسې او ناولونه هم لیکي. تازه ناول زونه کاغی په نوم اوس چاپ شوی دی. نوموړی د دې کتاب په اړه مشال رادیو ته داسې وویل:
زه به یو خبر درته کوم. د دې سوچ ته ولیک زما نظر واوښتی. له ما سره په سکول کې درې څلور کوچنیان یو لیر ځای سره تلل، سبق به له ما سره ویلې. نو کوم وخت چې به موږ د ادې چوټۍ ورته نیم چوټۍ چې په هغه باندې موږ راووتو، زه به کور ته راغلم، دا ماشوم به په ما پسې کور ته راغی. سارا نو به د ماشوم څه کیسې په ما پسې هره ورځ کور ته راځي. نو هلته ویله ما سره چای پیاله هم وکړه. بل ورځ چې به زه راغلم اسکول کې، به دا ماشوم ولې دلته راځي؟ هغه وایي چې ورور، دا خو ستو وزي، دا ماشومان تنګوي، دا خو دارنګه یو د چا ناجایز اولاد یو چا پیدا کړی دی، اوس لاغه سره اوسي. زما لاغه وخت زه دې ته نظر واوښتی چې زه په دې باندې یو ناول ولیکم. او ناولم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا ما لیکلی دی.
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپلو پیسو یې چاپوي، او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي. نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دی، خو چاپول یې ګران دی. د دې د هغې ورځې په تمه دی چې کتاب خپرندویه ټولنې د ده آثار په خپل لګښت چاپ کړي.
دا خبره درسته ده چې ما ته ډیر ملګري وایي چې بای ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکوې، کتابونه مه ورکوه، مفت خرڅوې. او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي، څوک استفاده ځینې وکړي. او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. دا غو پیسې زه نشم پر کولی. دویمه خبره دا ده، زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي. هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم، خو دومره ضروري که یو څوک زما د کتاب چاپولی سي، د خپلې ادارې له طرفه، د یو بلې ټولنې له طرفه، زه زما لخوا زه پولې اجازه ته ورته زنه پیسې پر ګټم. او نظما به دې ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکم.
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډېره لیدل کیږي. له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لوري ته اوښتی دی.
خبره داسې ده، د شاعري نثر په کار دی، شاعري هم ډېره وسي، شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو. ناول لیکل، نثر لیکل، زموږ بسران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل سي. زه په خپله ذاتي تو شاعري خوم کوم، خو کم مینه چې زما ده یا زما کم پیغام زه خلکو ته رسولی سم، زه خپل پیغام په دا ناول کې ښه رسولی سم. او تر لنډه کیسه هم ښه رسولی سم. ولې لنډه کیسه هم لیکلې ده، له ما سره زما یوه ټولګه هم شته، خو په هغه کې هم زه څه دقت محسوسوم. په ناول کې چې دی یو زما تنده ښه ماتېږي چې کوم پیغام یې هغه زه تر خلکو پورې په ښایسته طریقه رسولی سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وایي حکومت په تیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال اډیو همکار احمد تکل خبرې کړې.
د داود خان شهید د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ښودنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړې وه. بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبرې خبرې یادې خپلې جمهور رئیس وویل چې شل زره ډالره زه خپل جیب څخه در کوم، او $200,000 به زده حکومت بودجه څخه وتاسته در کما نوري پیسې ته بیا کنه دې فادي بخپل تاج برابر کې د مخبل په تطبیق کو جوړ کو.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافی دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتل چې چیرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 5 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د افلاطو کلتور وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادو بعضي استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به د چیف اسحاق فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ما سره واستوي او بیا به د چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال رادیوي مجله اورئ. د بانو په پریس کلب کې د هغو 14 قبایلي خبریالانو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په تیرو 2 کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریالم شامل دی چې 3 کاله وړاندې وژل شو. د غونډې تابعیا ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بانو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو. د 13-15 کاله چې کوم دي په شي ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغه په فیلډ شي چار کړل او د خلک اوز به رسولو په شي سویرلس پر صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یې شامل وو. د خلک اوز به او چتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو. خو تر اوسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نمخې نشانې مشته نشي لیدلې چې یا د مرګ څخه پلټنه شوی وي او د بچونو لپاره د ګورنمنټ څخه کړی وي یا ورسره چې کومه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې څخه کړی وي. سره د وعده سره د اعلانې
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لورې نه تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه:
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم چې کیم اواز اوچت کړی وو کیم سویره صحافیون دی مسلې سره شکار شوي دي. خدای دې ته جنت فردوس ورکړو. په دې ته مې خارج تحسین پېښ کوي. د سمره صحافیون دي د 2001 نه اونسا تر ننه پر ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی. عوامي د خلک د پوره د کیم کلام او کیم اوز اوچت کوي په ډېر مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کیم واده د صحافیون د شهیدون سره شوې وي هغه د خمه خاوه ته پیراکو قبلی صحافیون ته تفوض ورکړ شي د دې کیم ته پوزات وی عدالت لرکو.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې خبریالانو ته د پیښو د انزورولو اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي، خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جز وګرځي. اوس ورزو کراچۍ ته. هلته پښتنو لیکوالو په یوه غونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړي. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یوه مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمۍ کړې ده. ځینې سرچینې ریښې عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین څنګه په دفتر کې شوې دی غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان بچاو ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی و پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړي. ولې بل اړخته د دوی پر ضد هم لیکونه شوي دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
د ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات شوي دي هغه اجمل صاحب قلندر سپرمان صلیب یاد هغه او دغه نور مرګرو چې هغه په دې ټولنیز ادب کې چې وو موجود او د پښتو لپاره کار وکړ دغه نوی انداز زدایم چې د مزاحمتي اندازو او هغه چې دی هغه کې پښتو ادب د دې سره په دې وجه زیات مخه ته لاړو چې دوی کله دا شروعات کړو د دوی پر رد کې مونږ لکه شروعات.
ساګر تنقیدی پر دې مقویل چې په پښتو کې مزاحمتي ادب خوشحال خان خټک د خپل شاعرۍ په ذریعه شروع کړي او همدغه سلسله تر دې دم روانه ده. نن مزاحمتي شاعري د پښتو ادب یو لوی او مهمه برخه ګرځېدلې.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی هغه کا کارسن مورسین پیدا کړی دی هغه سرتو پکر پیدا کړی دی هغه اپتی ریپی پیدا کړی دی کومګه دغه راشه خدای خدمتگار تاریخ راشنو التن د پای کې د شاه محمد بیګي او د پیدا سي چکم کردار دی پیاج بن خټک سي راغ نصر او راغ شاعر او کاغه ډرامه لیکل کاغه افسانه لیکل کاغه سلی کړی دی هغه مکمل بلاغه باندې مزاحمت ادب باندې هغه کړی دی کا کړی مزاحمت ادب د پښتو ادب په وړاندې پښتو کې ډېر لوی کردار.
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتي ادب د دې منطقې پیداوار دی ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب ته بهر نه راغلی.
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمې صدای د آخري تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتي ادب باندې د سټو نه زیات ویار چې کوم خلک کوي هغه بنګالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي تر مزاحمتي ادب داسې د بهر نه راغلی دا د خپل پیداوار دی. دلته یو کلونیزم بیک گراوند یو زور زبردستی وا دی بیرونی خلکو اقتدار
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو واورول.
مشرمنګي په سر ولاړه تپوسنه کول دلته په خواب او خواب درو راته نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه باجوړ چې سوزې دو تا تماشا کړه چې خیبر را نړېدو تا تماشا کړه د ځان خر سو اربابانو په خبره د دیوانو د پیریانو په خبره.
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پرولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبریدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور درته وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاشت په شلمه نیټه د شیو یا خبریدل په نامه د یو سریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د افغان کیسه کوي چې بیولوژیکی ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارول دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکی حمله خونڅه کوي. ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکی بریدونو په اړه خبرداري ورکړې د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولې ده. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغل توسيږي کرکه او تاوتریخواله پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداري ورکړه ده. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرس فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 12 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
ګران اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د الله په امان.
پښتانه او خدایي خدمتګاری،
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني،
وای که مونږه دا چې توجه خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس